आज व्यू 360 में बलोचिस्तान में कई दहाइयों से जारी इंतजार, क्या पाकिस्तान के पास बलोचों के मसाइल का कोई सियासी हल नहीं, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान के क्याम के बाद से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में मुतअद्दिद बलोच ग्रोह मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते आए हैं। सूबे के हालात आज भी तश्वीशनाक हैं। पीर के रोज नवाब अकबर भुट्टी की 18वीं बरसी के मौके पर कल अदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से सूबे के कई अजला में किए गए हमलों में कम अज कम 60 अफराद हलाक हुए हैं। बलोचिस्तान में तकरीबन दो दहाइयों से जारी इस शोरिश के सिलसिले में हालिया चंद सालों में जो तेजी आई है उसे तज्जियाकार गैर मामूली करार दे रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के मुताबिक 2023 में बलोचिस्तान में 170 हमले रिपोर्ट हुए जिनमें 150 से ज्यादा आम शहरी हलाक हुए और 114 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। ज्यादातर बलोच कॉम्परस्ट कुवतों की तरफ से होने वाले इन हमलों को पाकिस्तान की हुकूमतें दहशतगर्दी और सीपैक मंसूबों को सबोताज करने की कोशिशें कहती आई हैं। दूसरी तरफ सालहा साल से बहुत से बलोच खानदान अपने खानदानों के अफराद की जबरी गुमशुदगियों पर एहतजाज कर रहे हैं। अक्सर बलोच कॉम्परस्ट कुवतें सूबे में जारी शोरिश को हुकूमत की तरफ से गलत पॉलिसी का रद्दअमल कहकर जायज करार देती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के इशू को सियासी बुनियादों पर हल करने में नाकाम रहा है, आज के शो में इसी पर बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका अब उर्दू व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरें तज़िये तबसरे और दिलचस्प वीडियोज के लिए। पहले जानते हैं कि बलोच अवाम सूबे में होने वाले हमलों पर क्या कहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तजा ज़ाहरी ने क्वेटा के कुछ शहरियों से जानने की कोशिश की।
दुख की बात तो यह है कि अरसा दराज से जो हालात यहाँ पे हम लोग खुद देख रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पे आने वाले थे वो तो वो है, यहाँ पे यहाँ की लोकल बाशिंदे भी परेशान हाल है।
तो यहाँ पे जो है ना हमारे बलोच बिरादरी के साथ किसी को मुल्क का गद्दार कहना, पहले उसको तो ये देख ले कि वो आया इस एक्टिविटी में है या नहीं है। इसी तरह पठान है, इसी तरह यहाँ पे सिंधी रहते हैं, इसी तरह यहाँ पे हजारा बिरादरी रहती है, इसी तरह यहाँ पे और जुबानें भी रहती हैं। तो हमें जो है ना मिलजुल करके ये अमन का गहवारा बनाना है।
मैं ये कहता हूँ कि ये 10-20 साल से ये हालात खराब है, अभी तक नहीं खराब है कि 2 दिन से खराब है। भाई सारे कुटे वाले लोग सारे बेरोजगार है। अमन इसलिए रहेगा कि ये हमारा लोग जो अफसर लोग होता है वो सही रास्ते पे जाएगा। हम तो पहले से सही रास्ते में गया हुआ है, ये जो सही रास्ते इख्तियार करेगा कोई परेशानी नहीं होता है।
इस तरह तो अमन कभी नहीं आएगा, इसे और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इस मुल्क में जो है किसी पूछने वाला नहीं।
बलोचिस्तान के 8 मुख्तलिफ अजला में अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से 60 अफराद की हलाकत कैसे हुई और अब क्या सूरत हाल है, मुर्तजा ज़ाहरी से जानते हैं।
बलोचिस्तान में इतवार और पीर के दरमियानी शब 8 अजला में बयक वक्त हमले हुए। इन हमलों की शुरुआत बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल से हुई। ये इलाका क्वेटा से तकरीबन 465 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहद पर वाक़ है। हुकाम के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने इस इलाके में इतवार और पीर के दरमियानी शब कौमी शाहरा पर नाका लगाया, गाड़ियों को रोका और गाड़ियों से लोगों को उतार कर शिनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल किया। इसके अलावा कोयले और सब्जियों से लदी 35 गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया। दूसरा वाकया क्वेटा शहर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर जिला कलात में पेश आया, जहाँ मुसल्ला अफराद ने महलबी के इलाके में लेवीज ताने पर हमला किया। इस हमले में 4 लेवीज अहलकारों समेत 8 अफराद हलाक हुए जबकि ताने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक और वाकया बलूचिस्तान के जिला सिबी में पेश आया, जहां निश्तर रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग कर रहे थे कि इस दौरान मुसल्ला अफराद ने इन पर दस्ती बम हमला किया। इस वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद एक वाकया बलूचिस्तान के जिला मस्तुंग इलाके कटकूचा में पेश आया, जहाँ पहाड़ के दामन में मुसल्ला अफराद ने एक ताने पर हमला किया और बाद हजार ताने और गाड़ियों को आग लगा दी। एक और वाकया क्वेटा से तकरीबन 760 किलोमीटर दूर तुर्बत में पेश आया, जहां मुसल्ला अफराद ने मरकजी सड़क पर नाके लगाकर चेकिंग शुरू कर दी, تاہم اس علاقے سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے تقریباً 116 کلومیٹر دور درہ بولان کے علاقے سے بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کی گولیاں لگی لاشیں ملی ہیں۔ اسی علاقے میں دوزان کے مقام پر شدت پسندوں نے ریلوے لائن کے ایک پل کو بم دھماکے سے اڑایا ہے۔ اس واقعے کے بعد کوئٹہ سبی قومی شاہراہ ٹریفک اور بلوچستان سے ریلوے سروس معطل ہے۔ ایک اور واقعہ بلوچستان کے ضلع گوادر کے علاقے جیونی میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے ایک تانے پر حملہ کیا، تانے اور وہاں کڑی 3 گاڑیوں کو آگ لگا دی اور قریب ہی موجود مال بردار گاڑیوں کے ٹائر بسٹ کیے۔ تاہم اس علاقے سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور لسبیلا کے علاقے میں مسلح افراد نے ایف سی کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ یکے بادیگرے ہونے والے ان حملوں میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 14 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ان واقعات میں 21 شر پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد بلوچستان حکومت نے قومی شاہراہوں پر سیکیورٹی بڑھانے اور فورسز کے گشت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
دہشت گردی کے ان واقعات کے بعد کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا ہے اور یہ کہ دہشت گردوں کا مکمل بندوبست ہوگا۔ محسن نقوی کے مطابق بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس جوابی کارروائی کے لیے طریقہ کار موجود ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ہر قیمت پر کارروائی جاری رہے گی۔
بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے، ہمارا مین سٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے، یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے، یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے۔ ان کے سمپتھائزرز کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے، کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ، دوز ہو چوز ٹو فائٹ، دوز ہو چوز ٹو پک اپ دی گنز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اور وہ جنہوں نے بزنس چنا، جنہوں نے کاروبار چنا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثہ کا جواب وہ سمپتھائزرز دے سکتے ہیں کہ جو بی ایل اے کے سمپتھائزرز بنتے، وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست پہ کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے کمپرس دوست ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی، واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے، کر لینا مذاکرات، کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ They are not ready to talk to us. They are talking through barrel of the gun. میں بحیثیت حکومت، کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے۔
بلوچستان کے عسکریت پسند ماضی میں بھی دوسرے صوبوں خصوصاً پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، لیکن اس ہفتے ہونے والے ان حملوں کی شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے قریبی اضلاع میں حملے کر کے بلوچ تنظیمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بی ایل اے اس شورش کو پنجاب یا اس کے قریب تک پھیلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ضیاء الرحمان خان کی اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی وی او اے کی اردو ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس وقت ضیاء ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تازہ ترین حملوں کے محرکات پر مزید بات کرتے ہیں۔ ضیاء، بہت شکریہ آپ کا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ حملے کوآرڈینیٹڈ تھے، اس بار کے حملوں میں کیا مختلف تھا اس سے پہلے کے بی ایل اے کے حملوں سے؟
جی تھینک یو، میرے خیال میں یہ حملے کافی لحاظ سے منفرد تھے۔ ایک ہی دن میں موساخیل سے لے کر لسبیلا تک حملے کرنا، اس کے اندر ٹارگٹس مختلف تھے، اس کے اندر پولیس اسٹیشن تھے، اس کے اندر ملٹری کی انسٹالیشن تھی، اس کے اندر پنجاب سے رہنے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتار کے مارنا تھا۔ تو میرے خیال میں ایک ہی دن میں کافی مقامات پر حملے کر کے، اور وہ بھی پنجاب کے نزدیک، انہوں نے بڑا میسج دیا ہے کہ وی آر اسٹل اسٹرانگ، اور چیلنج کیا انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو۔ ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ 26 اگست جب نواب مفتی کی برسی ہوتی ہے یا ایسے کافی دن آتے ہیں جس دن یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپ حملے کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اسٹیٹ کا ان دنوں اس کو مطلب کاؤنٹر کرنا نہ کرنا یہ بھی بڑی فیلئر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سڑکوں پہ انہوں نے قبضہ رکھا کافی گھنٹوں تک, تقریباً ساری بڑی شرائع ان کی کنٹرول میں تھی کافی گھنٹوں تک. تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اسٹیٹ کا فیلئر بھی تھا بہت بڑا.
تو جن علاقوں میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو سنگل آؤٹ کر کے ہلاک کیا گیا ہے, وہاں پر دوسرے صوبوں سے آ کر کام کرنے والے کتنے لوگ آباد ہیں اور ان کے کیا کاروبار ہیں؟
جی, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی بڑی ہسٹری ہے. ایک تو بلوچستان کے اندر پنجاب یا ایبل پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن, ایون سندھ کے لوگ یا کراچی کے لوگوں کا آنا بہت بڑا پرانا ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے سے آ رہے ہیں اور ان کے جو میجر کام تھے وہ ٹیچنگ میں تھے اور مختلف لیبر کے کام کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1937 میں جب بھٹو حکومت کی جانب سے جب نئی حکومت آتی ہے عطا اللہ مینگل کی, اس ٹائم بھی دیکھتے ہیں کہ مقامی اور غیر مقامی کا مسئلہ شروع ہوا تھا, لیکن اس وقت وائلنس شروع نہیں ہوا تھا. یہ وائلنس کا عنصر جو ہے یہ نواب بگٹی کے ہلاکت کے بعد 2006 کے بعد شروع ہوا, جب کوئٹہ شہر کے اندر انہوں نے پنجابی سیٹلرز کے خلاف ان کے خلاف چیکنگ کر کے ان کو مارنا شروع کیا, جس کے اندر وزیر بھی شامل تھے, جس کے اندر استاد بھی شامل تھے, جس کے اندر باربرز بھی شامل تھے, جو کافی تعداد مارے گئے, جس کی وجہ سے کافی لوگ واپس بھی گئے پنجاب. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کافی کم ہوا اس طرح کی کلنگ, لیکن دوبارہ جو ویو آئی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں سے اٹھا کر شناخت کے بعد مارا جا رہا ہے, جس کے اندر مکران میں واقعات ہوئے, نوشکی میں ہوئے, اور ابھی ریسنٹلی موسیٰ خیل میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو میں حال میں یہ ایک میسج دیتے ہیں علیحدگی پسند گروپ کہ وہ ان مزدوروں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہلاک کریں گے تو یہ بڑا میسج آئے گا پاکستان کی مرکزی حکومت کو. جی, جو اسلام آباد کی حکومت کو.
بلوچ علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟
میرے حال میں اس کی کافی وجوہات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2013-14 کے بعد یہ کافی کمزور ہو گئے تھے, لیکن اچانک 2019-20 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط ہوئے ہیں. خاص طور پر جو ان کا بی ایل اے کا جو گروپ ہے بشیر صاحب والا, وہ اور انا نظر کا جو گروپ ہے بی ایل ایف, یہ دونوں کافی اسٹرانگ ہوئے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے پنجگور اور نوشکی میں اسی طرح کے کوآرڈینیٹ حملے کیے
جی.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بڑا استعمال کیا انہوں نے خودکش حملوں میں. ابھی بھی انہوں نے تیسری خاتون کو استعمال کیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ لسبیلا کے حملے میں ہم نے ان سے خودکش حملہ کروایا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ ان میں جو بھرتی کافی ہوئی نوجوانوں کی اس گروپوں کے, ہاں یہ ایک انڈیکیشن لگ رہی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز جو تھے وہ رول پلے کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اپنی سٹوری سے حوالے سے آپ نے جو ریسرچ کی تھی وہ ہم سے بھی شیئر کر رہے تھے. بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی کاروائیوں میں شدت سے متعلق مزید بات کرتے ہیں خراسان ڈائری کے افتخار فردوس سے جو پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. افتخار بہت شکریہ. بلوچ کانفرنس عناصر تو کئی اشروں سے ریاست پاکستان سے ناراض ہیں, اب حکومت کا یہ کہنا کہ یہ حملے اور دہشت گردی صرف سی پیک کے منصوبوں کو روکنے کے لیے ہے, یہ بات کچھ قابل یقین لگتی ہے؟
دیکھیں, سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں جتنے بھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کہ آبویسلی وہ ان کو جو چائنیز انٹروینشن ہے بلوچستان کے اندر ان کو ایک غاصبانہ نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ اسکیلیشن پاسبلٹی ایک فیکٹر جو بڑا ہے وہ آبویسلی سی پیک کا ہے, لیکن اس کے برعکس ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں بلوچستان کے اندر جو تقریباً 2 دہائیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور ابھی جیسے ضیاء نے بھی بتایا کہ تقریباً 2014 کے بعد اس میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ آئی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً اگر ہم اس کا ایک پوائنٹ لے جہاں پر اس میں ایکچوئل تیزی آئی ہے وہ تب سے ہے تقریباً 2021 کے بعد سے, جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جب باقی صوبوں کے اندر بھی دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ براجمان ہوا ہے, اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں بھی ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ آئی ہے. اور میرے خیال میں ایک پوائنٹ جس پہ جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے کہ بی ایل اے نے جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں, جو 26 اگست کا اٹیک جو ابھی گزرا ہے, یہ اس میں سب سے بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے جس میں انہوں نے وہ پاور دکھائی ہے کہ دے ہیو دا اتھارٹی یا دا ٹولز یا دا میکینزم جس کے ذریعے وہ اسٹیٹ کی جو اپریٹس ہے اس کو مفلوج کر سکتے ہیں.
تو بی بی ایل اے نے یہ وقت اور جو وقت کی اب تک بات ہو رہی ہے نواب اکبر بگٹی کی برسی کے حوالے سے بات ہوئی, تو اس حملے کا وقت اور شدت کیا پیغام دینے کے لیے تھا بی ایل اے کی طرف سے؟
دیکھیں میرے خیال میں تو اسٹیٹ اپریٹس کا فیلئر جو ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ ٹریجیکٹری اٹھا کے دیکھ لیں ٹائم لائن کے حساب سے تو نواب اکبر بگٹی کی جو وفات کا دن ہے وہ آبویسلی ہمیشہ سے ایک ایسا دن رہا ہے جس میں بہت بھی کم ہوا ہو تو تقریباً 3 اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور 26 اگست کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ہی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوگا, لیکن اس اسکیل کو نہ میجر کرنا اور پھر اس کو کاؤنٹر نہ کرنا اور اسے اتنی ہلاکتیں جو ہے وہ ہو جانا, اب وہ آبویسلی ایک ایسا ریزن ہے جو ریاست کے لیے پریشان کن ہے. لیکن اگر آپ کیجولٹیز اور ڈیمیجز کو دیکھ لیں تو اس کو ہائپربلائز کرنے کے لیے جو ویریئس ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس خطے کے اندر وہ الگ الگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان سیکٹیرینزم کے اوپر جاتی ہے, ٹی ٹی پی جو ہے وہ آبویسلی ملٹری انسٹالیشنز یا گورنمنٹ انسٹالیشنز کے اوپر جاتی ہے, بی ایل اے چونکہ آبویسلی ان کا رنگ جو ہے وہ ایک ایتھنک ہے تو اس میں پنجابیز جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں, اور جس کو آبویسلی وہ ایک ریئیکشن بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے جو ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم اسے یہ ہوگا کہ جو باقی تنظیمیں جو رائٹس موومنٹس بلوچستان کی ہیں ان کا کاز جو ہے وہ گلوبلی بھی اور لوکلی بھی جو ان کا سپورٹ میکانزم تھا وہ ہارم ہو.
تو عوام جو ہیں بلوچستان کی عوام ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں وسائل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, سی پیک کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں خاص طور پہ گوادر میں, ورک فورس میں بلوچوں کی شرح کیا ہے؟
دیکھیں جو بلوچوں کی شرح ہے وہ تو آبویسلی ایک جو آنسر ہے جو پروپاگینڈا کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بلوچوں کو اس میں ریکروٹ نہیں کیا جاتا, لیکن سی پیک کے جو میجر پروجیکٹس ہیں جن کمپنیز کو وہ حوالے کیے جاتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کے اندر اسکلڈ لیبر کی تعداد اور اس کے برعکس جو امپورٹنٹلی ہے جن کمپنیز کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ آبویسلی یہاں کی لوکلائز نہیں ہیں, تو وہ جو ورک فورس لے کر آتی ہیں تو ان میں وہ کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو زیادہ تر لے کر آ رہی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس میں بلوچستان کے لوگوں کی تعداد نہیں ہے, ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو دینا جو ہے وہ کم ہے, لیکن جو بلوچ لیبریشن فرنٹ ہے یا اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو جس طرح وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں پرٹیکولرلی بلوچوں کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے یا ان کو ڈیلیبریٹلی نہیں انکلوڈ کیا جا رہا, میرے خیال میں یہ گمان جو ہے وہ غلط ہے, اور یہی وہ تاثر ہے جو اسٹیٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے یہ جو سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے مزید خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے.
لیکن افتخار اس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کلیئر نہیں کر سکا, حکومتی پالیسی ہے کیا بلوچستان کے لیے؟ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ ایک ایس ایچ او حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو سیکیورٹی اداروں کی اتنی زیادہ موجودگی وسائل کے باوجود بلوچستان حکومت پھر یہ کیوں نہیں کر پائے؟
دیکھیں آپ کی سیریسنس کا اندازہ اسٹیٹس کا تب ہوتا ہے جب آپ کی پالیسی کے اندر جو کنسسٹنسی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مالک بلوچ تھے اور وزیر اعلیٰ جی, تو ان کو بھیجا گیا سویڈن میں بات کرنے کے لیے برامداد بگٹی کے ساتھ, اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ ریزالو کر سکتی تھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے, کیونکہ آبویسلی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف جاتی ہے عوام کی امنگوں کی, پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزڈ کنٹرولڈ اور انجینئر رہی ہے, تو وہ ان لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکی جس طرح ہونی چاہیے. اگر صوبائی حکومتوں کو وہ طاقت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو انگیج کرے اور وہ ان جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش دے اور جو پرسیپشن بنے ہوئے اس کو توڑنے کی کوشش کریں, تب میرے خیال میں یہ ریزولوشن کی طرف جائے گا. لیکن اسد یہاں پر یہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اب جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے جو ریئیکشن آئی ہے, میں محسن نقوی صاحب کی بات کو تو آبویسلی مذاق کا خیز جو ہے وہ لیتا ہوں, میرے خیال میں وہ ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ ہے جو ملکی صورتحال کی ترجمانی جو ہے وہ نہیں کرتی, اور ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنی نہیں چاہیے تھی. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اور جس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, لگتا ایسا ہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی اور کوئرسیو بھی رسپونڈ کرے گی.
بہت بہت شکریہ افتخار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیشہ آپ کا تجزیہ اس معاملے میں ہم جو ہے وہ اس کو اویل کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین ہمیشہ پریفر بھی کرتے ہیں اس کو. بلوچستان کے معاملات پر مزید تجزیہ لیتے ہیں چیئر پرسن اور ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ڈاکٹر ماریا سلطان سے, جو اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر ماریا بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا انسانی حقوق اور جبری گمشدگیوں کا ہے یا وسائل کی تقسیم کی لڑائی ہے یہ؟
دیکھیے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور کے اوپر کچھ چیزیں جو 1947 کے بعد آپ کو کرنی چاہیے تھیں وہ ابھی تک آپ نے نہیں کی. جیسے کہ اس وقت 90% جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہ بی ایریاز ہیں, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹولی وہاں ریاست کے جو رٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے جہاں پاکستان کے قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق ایڈمنسٹریٹولی اے ایریاز ہیں, یعنی کہ جہاں عدالت قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے جہاں ریاست کا عمل درآمد اور عمل دراخت مطلب کم ہوگا تو اس سے ظاہر ہے وہاں جو وسائل کی ترسیل ہے یا اس کے ساتھ منسلک باقی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے جو لوگوں کی ایک طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو مواقع حاصل ہونے چاہیے وہ اور جس طرح وہ تقسیم ہوتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے ان کی جو مطلب تقسیم ہے وہ اتنی منصفانہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جتنی بھی بلوچستان کے اندر انسرجنسیز ہوئی ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو فائدہ ہے وہاں کے سرداروں کو ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر بلوچستان کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے میرے خیال سے اہم معاملہ یہی ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو ریاست کی کا عمل درآمد ہے یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بی ایریاز کو اے ایریاز میں کنورٹ کیا جائے تاکہ تمام وسائل جو ہے ایکولی وہاں پہنچ سکے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہو سکے اور اس کی بنیاد کی وجہ سے جب ریاست وہاں موجود ہے.
جی ماریا, اگر ہم ریاست پاکستان کئی عشروں سے بلوچستان پرسوں سے نمٹتی آ رہی ہے, یوں لگتا ہے کہ حکمران بلوچستان کا مسئلہ درست طور پہ سمجھ نہیں پائے, یہ کیا تاثر درست ہے؟ کیونکہ اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو شاید اس کا حل نکالنے کے لیے کوئی حکمت عملی بھی ہوتی جو کہ اب نظر نہیں آتی.
دیکھیے بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جغرافی کا مسئلہ ہے, جغرافی کی وجہ سے وہاں کی اور اس کے ساتھ آبادی کا تناسب ہے. ایک جغرافیائی طور پہ یہ بہت سب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو وہاں شہر موجود ہیں اور وہاں جو ایک طرح سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن ہائی ویز ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے جو تقسیم ہے اس میں جو سردار جس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت موجود رہی ہے لیکن وہ طاقت اس طرح عوام تک نہیں پہنچ سکے, یہ ایک طرف. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صوبہ ہے پاکستان کا اس کا جو 90% آپ طرح ایک طرح یا 100% آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک علاقائی سرحد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے, دوسری طرف یہ ایران کے ساتھ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں جو ممالک ہیں ایران جو ہے سینکشن یافتہ ہے اور افغانستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہے, جس کی وجہ سے یہاں آرگنائز کرائم اور کرمنل جو نیٹ ورکس ہیں یہ اس بلوچستان کو اپنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں.
یہ دہشت
گرد تنظیم ہے وہ بھی نہیں کرتی ہیں.
ڈاکٹر, ایک چیز لاسٹ میں, بالکل پاکستان کی حکومتیں بارہا بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کر چکی ہیں, کئی بار کمیٹیاں بن چکی ہیں, لیکن کیا سیاسی قیادت اتنی بااختیار ہے کہ بلوچستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے؟
سیاسی قیادت بالکل با اختیار ہے لیکن فیصلہ جو ہے ان کو دور اندیش کرنا ہوگا, جس میں جو بلوچستان کے اس وقت کے مسائل ہیں اور جو بلوچستان کے کچھ عرصے کے بعد کے مسائل ہیں ان سب کے لیے جو ہے ایک پراپر قانونی اصطلاح کے مطابق اور لوگوں کے حقوق اور ان کے منگوں کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ تقسیم جو ہے صرف سرداروں یا ان لوگوں تک پہنچے جو اس وقت یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ شاید بلوچستان کے معاملات کا کوئی حل موجود ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا سلطان, آپ ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے, اور بلوچستان میں اس وقت جو سچویشن ہے اس حوالے سے آپ ہمیں تجزیہ دینی تھی. ناظرین, جس طرح کی سچویشن ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بھی کچھ پروگرامز رکھیں گے, لیکن آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اسی پہ ویو 360 کا ختم ہونے کا وقت ہوا ہے. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کوي.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د امریکا د وزارت وای چې ګڼې ترهګری ډلې په افغانستان کې حضور لري او هغوی به پر سیمه خپل دقیق څار ته دوام ورکړي. خو د طالبانو لوی درستیز بیا وایي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له منځه تللې ده. د نن وضعیت په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دی وکي چې تاسو جوړ او روغ اوسئ. په دې خبرونه کې زه سمیع الله جلالزی تاسو کوربه توب کوم. په دې نیم ساعته پروگرام کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت په تازه څرګندونو او همدارنګه بیا د طالب چارواکو لخوا د دې اورد او په افغانستان کې د ترګرو ډلو د نشټون په اړه د غوي پیدا بحث کوو. په دې خبرونه کې د پوزي چارو شنون کې قدرمن احمد خان اندر صاحب هم را سره دی. د سره په دې اړه بحث وکړو. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر والکر تورک د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون یو فوق العاده بد قانون یاد کړی او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د والکر تورک د دفتر لخوا د سه شنبه په ورځ په یو خبر شوی اعلامیه کې د هغه له قوله ویل شوی چې د طالبانو دغه قانون داسې سیاستونه پیوړي کوي چې د ټولنې په عام ژوند کې د ښځو حضور په بشپړ ډول حذف او د هغوی غږ چپوي او له هغوی د فردي خودمختاري یا خپل مختاري حق اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت په دې قانون کې هڅه شوی چې په عملي ډول د افغانستان په ټولنه کې ښځې په بی څيري او بی غږه سيورو باندې بدل شي. بل خو د طالبانو د حکومت چارواکو د دوشنبه په ورځ اگست شپږمشته وویل چې د امر بالمعروف تازه تصویب شوی قانون به په نرمۍ سره پلی شي. په ورته وخت کې په لسګونو افغان میرمنو د طالبانو د امر بالمعروف د تازه قانون په خلاف چې په عامه ځایونو کې د ښځو غږ اوچتول محدودوي د سندرو په ویلو سره آنلاین اعتراض پیل کړی دی. دغه قانون په خلاف د افغانستان دننه او د باندې افغان میرمنو د زما غږ او مخ اورت نه دی هشتګ سره په ټولنیزو شبکو کې خپلې داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې سندرې وایي. په یوې ویډیو کې چې ظاهرا په افغانستان کې ثبت شوې له سر څخه تر پښو پوښل شوې یوه ښځه کاري چې سندری وای دا وای زما غږ دی د راتلونکو لپاره خاموش کړی. زه دی په خپل کور کې په دې ګناه قید کړی يم چې خځه يم. د معترض خزو په یو بل ویډیو کې شعار ورکول کیږي چې د خزو غږ د انصاف غږ دی. او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا د اوبو د نړیوالې اونۍ در رسیدو سره مهاله په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د څښاک اوبو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په اړه ویلي چې د 2018 کال راهیسې په دغه هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې ده. او چا د چهارشنبې په ورځ اګست 27 د اکسپرت ټولنیزه شبکه لیکلي چې په کلیوالو سیمو کې کورنۍ په اوسط ډول 18 دقیقو لپاره د اوبو په لټه کې مزل کوي. او چا ویلي چې په افغانستان کې د حرارت د درجه لوړې دو سره د اوبو کمښت ستونزه لا پراخه شوې ده. 8% کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو په مبارزه بوخت دي. هر کال په نړۍ کې د اگست میاشتې وروستۍ اونۍ په نړیواله کچه د اوبو د اونۍ په توګه منزل کیږي. درنو دوستانو لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او فعالیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د تازه څرګندونو په اړه د پوزي چارو له شنونکي احمد خان اندر صاحب سره بحث کوو. اندر صاحب پروګرام ته په خیر راغلاس. خدای دې وکړي چې زما غږ تاسو واورئ.
د ستر سیټن په نامه ښاغلی سمیولا جازای صاحب تاسو ته
او د تاسو تلویزیون درنو لیدونکو او لیدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم.
تشکر اندر صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو به هم په جریان کې چې د طالبانو د دفاع وزارت ویاند پرون دلته په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د داعش تر څنګ نوري ترهګری ډلې هم حضور لري. د وویل چې دوی په افغانستان په سیمه او په ټوله نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو په مسالې خپل څار ساتي. ښه مخکې لدې چې په هغو بحثونو وغږېږو، اندر صاحب، ستاسو په نظر واقعا په افغانستان کې ترهګري ډلې حضور لري؟ واقعا دغه ترهګري ډلې اوس او په آینده کې ګواښ متوجه کولی شي؟
ښه، که چیرې موږ د نړیوالو بیا په ځانګړي ډول د امریکا متحده د حاکمانو یا د نظامیانو سرګندونو ته وګورو، دوی خو طالبانو ته هم ترهګر ویلي. نو خو همدا دوی چې په قطر کې قراردادونه شروع کړل او دا تحریک یې بیرته کوشش کوي چې واک ته ورسیږي. نو افغانستان کې خو نیمه پېړۍ ډېره جګړه تېره شوې، دوه زبر ځواکونه یرغلونه کړي وو. دلته واضح خبره ده چې ډېرې ترهګرې ډلې او اسلامي ډلې چې د جنت کلی په افغانستان کې راټوله دلته شتون درلود او شاید بقایا هم پاتې وي. خو موږ وینو چې طالبان د خپل حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره او یا هم د خپل بقا لپاره د ډیرو ترهګرو ډلو بیا په ځانګړي ډول هغه خطرناک ډله چې د خراسان ده د دوی په ځپلو کې د اوسني حکومت امنیتي ارګانونه یا منصوبین ډیر بریالي دي. او په افغانستان کې ټول خلک ویني چې یو سرتاسری امنسته خو که چیرې واقعا نړۍ یا امریکا غواړي چې دغه ترهګرې ډلې پیدا کړي، تعقیب کړي، نو دا ترهګرې ډلې خو به د یو جایه د یو استخباراتي سازمان یو قوي قدرت لخوا بودجه ورکول کېږي. د دوی اشاو بطالې، د دوی سلاوې، د دوی پیسې د له کومې لارې راځي او دا خو مختلفې ډلې دي. زه باور لرم چې دوی کولی شي که چیرې وغواړي د اوسنۍ ټکنالوژي او د استخباراتو په بنسټ د دوی اصلي ریښې باید پیدا کړي چې دا د افغانستان نه د باندې دي او په ځانګړي ډول زمونږ ګاونډیان او بیا پاکستان چې هلته مرکزونه شتون لري، ډېرې مدرسې چې پیسې هم د انګلستان، امریکا او د سعودي عربستان لخوا ورکول کېږي اوس هم فعالې دي او ډېر زیات پروګرامونه د راتلونکي لپاره باید ولري. نو ښه به دی چې د افغانستان د خلکو او د جغرافي لپاره دغه زبرځواکونه بیا بهانه پیدا نه کړي. که واقعا شتون لري، د دې لپاره باید د اوسني حکومت سره او د سیمې هیوادو سره یو ګډ پلان باندې کار وکړي تر څو د دغه قوي چې د توریستي ډلې دي د دې په ضد باندې ګډ عملیات وشي. خاص نه کېږي چې افغانستان د خپلو سیاستونو خارو گزی او هر څه چې بنړی کیږي په افغانانو یا په افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې د دې لپاره د نورو وادو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې، چین، هند، جلین زبرځواکونه دي زموږ د ګاونډیانو سره باید کینی او داسې غونډه جوړ کړي چې په کې د اصلي موضوع معلومه کړي چې آیا په افغانستان کې رښتیا هم د ترهګرو ډلو مرکزونه شته او که یا هم د نورو وادو څخه افغانستان ته
راولن کیږي یا راوستل کیږي دا باید پیدا کړي. تشکر اندر صاحب. تاسو په پایل کې وویل چې د ځینو هیوادونو لخوا راوستل کیږي طالبان واک ته رسیدلي. هغه خو د سولې تړونو چې د طالبانو سره لاسلیک شو دا چې جمهوري نظام ړنګ سو او ونه درېده او انتقادات هم همدا چې دفاع ونه شوه هغه جلا بسته. اما اندر صاحب، دې بس تر ازم چې تاسو د طالبانو او د ترهګرو ډلو اړیکی څه ډول ارزوي؟ فکر کوي چې د دوی ترمنځ اړیکی شته؟ فکر کوي چې دا دوه طرفه سره بیلیدل شي؟ ځکه په تیر دوره کې د طالبانو هم دا ادعا کېدل چې په افغانستان کې القاعده نشته، اما بل اخره امریکا مجبور اوس چې افغانستان ته ولاړ شي او د طالبانو نظام رنګ کې اوس هم دا خبرې کوي. فکر کوي چې واقعا ترهګر په افغانستان کې نشته؟
ما ویل چې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه او طالبان د ډیرو تورستي ډلو سره اړیکې نه لري، خو د القاعده سره دوی نږدې اړیکې درلودي. داسې ثبوتونه شته چې دوی ډیرې خیفې کړي دي، ډیر روابط لري، اما هغه القاعده ډله اوس ډیر ضعیفه ده. او موږ وینو چې په نړۍ کې او بیا په سیمه کې یوازې داعش ډیر فعال ده. نو دا چې د دې ډلې پر ضد طالبان جنګیږي او دوی ځپلي دي، دا په دې معنی چې دوی بریالي دي او د اړیکو موږ وینو چې په جهاد په وخت کې مجاهدینو ک طالبانو د ډیرو مختلفو ډلو سره دوی اړیکې درلودې چې دا قوي استخبارات معلوم دي او ضرورت نشته چې زه تشریح کوم. دا به هغه یوادونه چې حتی خپل د امریکا په خوانې د بهرنی چار وزیر اغل کلینټن ویل چې القاعده خپل جوړ کړی ده، حتی طالبان ویل چې دا موږ جوړ کړی دي. نو دا هڅې اتهامات وروسته د یو تحریک یا یو ډلې د قدرت رسیدلو ته بیا فکر کوم نفی کیږي که دوی چیرې واقعا دومره اشتباه او دومره تورونه په طالبانو درلودل، نو ولې ورسره مذاکرات وکړل؟ ولې داسې په هغه وخت چې امریکا شل کاله د خپلو ستراتیژیکي همکارانو یا هم د ناټو د نظامي سازمان د غړو هیوادو سره دلته ولې د تورستانو پر ضد ولې د دغسې ډلو پر ضد ښه عملیات ونه کړل؟ ولې دوه مخې لوبې کولې چې اوس به نه افغانانه دا ستونزرو او نه به په سیمه کې
دا اوازی ګونګسي شتون درلود؟ تشکر اندر صاحب. اوس یوازې متحده ایالات نه دي چې په افغانستان کې د ترګرو ډلو د حضور مسله یادې، مثلا پاکستان هم د ټي ټي پی د حضور مسله یادې، وای چې طالبانو یا په افغانستان کې ټي ټي پی غړو ته ځای ورکړ شوی، په دې به هم وغږیږو. فکر کوي چې اندر صاحب متحده ایالات وای چې دوی اوس هم په افغانستان او په سیمه باندې څار لري او دوی به ترهګر او ترهګری ډلې پرینیدي چې د امریکا منافع او تاوان ورسوي، په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې اوس حضور نه لري، فکر کوي چې دا د لری څخه قابلیتونه د دې جوګه کېدلی شي چې ترهګریز تهدیدات له منځه یوسي؟ آیا دقیق استخباراتي معلومات ترلاسه کېدلی شي چې د فعالیتونو په اړه ترلاسه شي او بیا اقدام وشي؟ یعنې هدف یې دا دی چې حضور خو نه لري، آیا دغه جګړه د لری څخه مؤثره تمامېدلی شي؟
کاغله اجازه امریکا وسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او امریکا په ټریلیون ډالرو توان کړی دی په سیمه کې، بیا د افغانستان پاکله او زموږ د هوا د هوایي اړیم وسم د امریکا په لاس کې ده، د دوی شاید کشفي تعلیم وګرځي، هر څه تاثیرات بدل شي او په د پاکستان سره نږدې ستراتیژیک ملګری پاتې وي. تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې امریکایي نظامیانو د پاکستان له نظامیانو سره د افغانستان په ډیرن د کرکې په څنګه کې پوځي تمرینات ترسره کړل او اوس ټکنالوژي هم مخکې ده، همداسې امریکا کار هم ډیر کړی ده، شاید ډیر زیات طرفداران ولري، اجنټان ولري. واضح خبره ده چې ډیر څه کولی شي که امریکا وغواړي، خو دلته اصلا جګړه د اقتصادي ده چې هغه د چین، روسیې او د امریکا ترمنځ روانه ده. امریکا نه وایي چې دا سیمه د چین او د روسیې پروژو ته بریدي په افغانستان کې چین وړاندې راسي، ځکه خو امریکا اوس هم د افغانستان هوایي حریم په لاس ساتلی ده او هڅې روانې دي، کله هم رښتیا او کله هم بهانې کوي، اتهامات کوي، کله هم د خپل ولسمشرۍ د ټوټاکنو لپاره ځینې غږونه د دوی په کانګرس کې جوړېږي. دا ټول هغه څه دي چې امریکا تاثیرات لري، امریکا قوت لري، امریکا شاید کچېری وګواړي ډېر څه هغه ګرو یا ځینې ګروپونه ویده کړي چې بیا په وخت ضرورت کې راوښول شي.
تشکر اندر صاحب. بیا راګرځو تاسو ته فقط لنډه د ملرو له دمې وروسته به بیرته تاسو سره راشو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
به هم خراغلست خا اندر صاحب په یو ټکی کې چې یو څه وضاحت نشته او تل ګونګه پاتې، هغه په همدې مواردو کې د وضاحت نشتون مسله ده. مثلا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی د القاعده دویم مشر یا په هغه وخت کې اول مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وواژه. طالبان وایي چې زواهری په افغانستان کې نه و او دوی دا مسله نه تاییدوي.
دا مسله داسې ګونګه ده. تر دې مخکې هم دغه سي ګونګ موارد موجود و. څنګه طالبان کولای شي په دغه مواردو کې لاس پیناوي رامسته کی؟ څنګه کېدلای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې رښتیا تر هغه په افغانستان کې نشته؟ ځکه په دې اړه هیڅ وخت ډیر وضاحت نه ورکول کیږي.
مننه کوم. ګورې امریکا په سیمه کې اسرائیل او د پاکستان پروژې حکومت د دوی د هغه دندنه استراتیجی دوسه ده او پاکستان اوس هم لا په افغانستان کې ډیر وو لاستري چې طالبانو کې ډیر قوي خلک لري او بل خبردار چې پاکستان کې د القاعده مشر بن لادن هغه ووجل شو یا هم گرفتار شو. دا په دې معنی چې پاکستان هم کوشش کوي چې بیرته په افغانستان کې دوی د القاعده مرستيال باید پیدا شي ووجل شي. دا ډیره ساده خبره ده د استخبارات لپاره ځدی او نتیکاس په توګه ولې سم چې کله چې هغه په حالت زوف یا یو قسم دوای ورکړي راوستي افغانستان ته یا مړ راوستي یا هم دا یو ماما وي ځکه طالبانو انکار وکړ. خو بیا هم امریکا ته ډیر اسانه ده ځکه د وی استخبارات په سیمه کې ډیر کار کوي. کولای شي چې په افغانستان کې هم هر څوک نه کوي او وی ویل او دوی په اوایلو د طالبانو حکومت کې زین زوینه بمبات هم کړل او سم دا توان لري د دې تیاری چې په زمو په فضا ګرځي خو څه دفنه بلري. خو لکه دوی د طالبانو مې څه هم دا واضح خبره ده چې دوی یو لاس نشته د خلافاسته شاید داس یو د القاعده سره او هم د پاکستان استخبارات سره ګره لنمحاله پروژه جوړ کړی تر څو دا الزاویری افغانستان ته راوسی.
تشکر. ها اندر صاحب مخه د دې چې د ټي ټي پی باس او لارس اوس ما پوښتنه داده چې آیا تاسو دا منئ چې په افغانستان کې ترهګری ډلې یا بهرنی ترهګر شته کنه یا تاسو وایئ چې په کماندازه دي یا هیڅ نشته او یا په پراخه کې چې اندېښنې هم خدل کېږي؟ دا موضوع غواړم تاسو څخه واورم.
کله چې ایواد په وچه کې او لګوندوي سره داسې ګوندې چې تل زمون دی واد په کونه چار کلاس ونی کړی دی او هر حکومت مخالفین روزلی دی او داسې واد یواد لکه پاکستان چې 15 سال وکاله د خپل یواد د اقتصاد سخت د افغانانو له وینو څخه له افغانانو جګونه نو غي آرام نه کړي. په خو هم درته زینو ګروپونو شتون درو دي او هغه چې روس د امریکایانو اتاک سره د اختلافي شاید پاکستان یا زینو نور یوادونه حتی ازبکستان تاجکستان ایران هم په دې کې شامل دي. کوشش کې چې د افغانستان خلکو له بيوزدي نه چې په تاثیر اقتصادي معاصره کې او افغانان ډېر له ستونزې مخامخ دي استفاده وکړي بیا هم سربازګري وکړي. خو په داګه سربازي وایي چې طالبان قوي دي د امریکایانو د 15 اتیا میلیارد ډالر وسیم ته پاتې دي او دوی د افغانستان ټول جغرافیه تر کنټرول لري وسته ده یو امنیت سرتاسري نیولې ده. دوی بریالي دي کسان حکومتولي برخه کې ډېر ستونزې لري ورستر بل ځینې افراطی قوانین خلکو باندې صدروي. خو دا چې په مقابل کې کوم داسې قوي اپوزیسیون یا جبهه نشته چې د جبهه جنگ کې او نړیوال هم د خپل منافعو لپاره کوشش کوي شرقي بلاک روسیا او چین مترنجي سي نازل کی او د خپله امریکا او غربي نړۍ مترنجي کیږي هم دا نن ځینې اروپایي وادونو اعلان وکړي چې سفارتونه به د افغانستان اسلامي امارت تسمی دا په دې معنی چې لوب روان دي. خو د افغانستان خلک باید لیا دونو زی د افغانستان خلک په سنويش دغه زبر ځواکونه او سنوي حکومت باید لوب ونک.
تشکر اندر صاحب. که په دې موضوع بم که وخت ولیک په پای کې وږي کو اندر صاحب د ټي ټي پی مسلې تر ازو دغه د ټي ټي پی باس هم په یو شکل د چیت اصلا ډیر وضاحت نه لري. پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پټنځایو نه لري اما طالبان وایي چې نه ټي ټي پی نشته په افغانستان کې. دغه د ټي ټي پی باس ساسي په نظر واقعا دوی په افغانستان کې پټنځایو نه لري یا په یو شکل طالبان دوی ملاتړ کوي او که اصلا پاکستان د خپل بام واوره په نور اچوي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. پاکستان چې یو پروژه حکومت ده او تل د انګلستان د امریکا د سعودي عربستان په لامی کړی ده او د خپل خلکو لپاره هم هیڅ اسنه نه کړی دی. ګاونډیو لپاره خراب پلانونه عملي کړی دي. پاکستان چې په طالبانو باندې کومه جواری چې ویل و هغه خوبه غلط خو ته طالبان دوی د تاثیر لاندې نه دي او کدی هم غي متوازن سیاست کوي. هیڅ کله نه وړي چې پاکستان تر تاثیر لاندې خپل حکومتونی په مخ بوزي خپل استقلالیت لري دوی به ځینې اجنټان پکې لري نو له بلې خوا د ډیورنډ د کرغنې کرښې موضوع ده د پاکستان سیاسي اقتصادي فرهنګي او امنیتي وضعیت تر وروستۍ درجې پورې کړکېچن شوی ده دوی غواړي د خپل بام واورې د افغانانو لوري ته راواچوي او په داسې حال کې چې دوی یو میلیونی اردو لري د دوی ډېر قوي استخبارات دي چې حتی سیمه ګاونډي ودونه او منطقه حتی نړۍ په ځاب کړې ده د دوی غله پولیس چې خپل ولس هم ضروري افغان مهاجر هم ضروري دوی څنګه نشي کولی چې د خپل دغه جغرافیې چې اوس دوی جوړه کړې ده د دوی او د خلکو امنیت یې ونه نیسي دا په دې معنی چې دا لوبه کې دا دلته د پښتنو د ډیورنډ کرغنې هغه غړي پښتنو ته لکه 2011 کال بیا دامونی کې د عملیات پر کې پښتنو ځپی دا نو زتون چې منظور پښتون په مشرۍ د پښتنو غورځنګ ده د تحفظ غورځنګ یې دا وزبی او دا
افغانستان
اما حکومت هم بدنامه کی
اما اندر صاحب موږ تاسو وینو چې په دغه بریدونه کې د پاکستان سرتیری وجل کیږي او یو نه په پلاسا او ورځ موږ دا پیښې وینو فکر کوي چې دا لوبه ده او یا پاکستان واقعا د مشکل سره مخ دی
دا استخباراتي موضوعات دي د خپل سرتیر وژل دا ډیر عادي خبره ده او ډیر وادونه نورم دا کړی دي تر تاریخ ته وګورو ځینې وادونه خپل فرقې بمبارد کړی دي او پاکستان داسې نظام نه وجود کیږي چې تور پنجابۍ امر پښتانه په پښتونو وژني هغه نظام چې په محکوم افغانستان کې دی هغه پښتانه دي هغه ور باندې وژني دوی په دواړو خواو خوشاليږي که د ټي پی غړي وجود کی او که نظامی وجود کی دوه پښتانه دي دوی لیدنه خواند اخلي او ټي ټي پی په افغانستان کې مرکزونه په هیڅ صورت نشته د یو استخباراتي لوبه ده چې امریکا هم
شاته څو وړي اندر سرساسي په نظر پاکستان څو وړي په دې اداو سره نو
پاکستان یو خود ډیرن کرخه باید افغانان دی الوزي د شړې پیدا کی بل د راغله امنیت چې دوی اصلا باور نه کوي چې ملایم به داسې امنیت راولي دوی فکر کوي افغانانو په منځ کې به جګړې وي جنګونه به وي په دا چې اوس د امنیت راغلی ده دوی کوشش کوي چې د خپل بام واورې د خوره واچي او د امنیت هم مختل کړي او بل د خپلو خلکو د نړۍ توجه د خوره واړوي او د نړۍ نه د ترهګرو په نامه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او بیا وایم چې افغانانو ځپي پښتنو ځپي دوی لوبې کوي او دغه اقتصاد سرخه چې درلوده ده یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې چې افغانانو ویني وبېږي او دوی ګټې پټې کې پردي پروژې راولي او د ترهګرو په نامه باندې یا د ماجنو په نامه باندې بیا د نړیوال ټولنې نه پیسې ترلاسه کوي او خپل خلک ته شرمېدلې دي تاسو وګورئ چې دوی لومړی وزیر نن هم دغه تور ولګاو چې ټي ټي پی د افغانستان باندې کیږي اصلا د دوی حکیمانو لباسه چې د امریکا او د انګریزانو د فشار دي او بل د خپل خلکو د مظاهرو د انقلابو سره مخامخ دي روحي تکلیفونه پیدا کړي د لیونتوب سره مخامخ دي په ډېر بشرمۍ سره په دومره قوت چې دوی لري بیا هم دوی غواړي چې د افغانستان حکومت یا افغانان د دوی د کورنۍ امنیت ته ونیسي دا خوبونه چې دوی لري چې افغانستان کې مطلب جګړه وي او دوی به افغانستان باندې دوی 15 صوبې وي او یا به خارجي سیاست د دوی د تحصیل نه زموږ مادنونه به دوی له نورو نړیوالو سره قرارداد
وکړي
دا خوب چې پاکستان ځکه اوس لیونتوب کوي
اندر صاحب مننه د پروګرام وخت کرا کرا پایته رسیدي غوړم یو یا دوه نور پښتنې هم مترکم اوس اندر صاحب د پاکستان دغه د اچ ټي ټي پی په افغانستان کې د یا متحده ایالاتو چې ترهګری ډلې په افغانستان کې دي موږ دغه جنجالونه وینو ظاهرا د طالبانو په ځینو کړنو باندې هم انتقادات زیات دي خصوصا د بشري حقوقو په بحث کې تاسو لاندې اشاره ورته وکړه او یو شمېر افغانان هم د طالبانو د فرمانونو څخه ناراض دي دنیا هم ناراضه ده ځکه تر اوسه هیڅ طالبان په رسمیت هم نه دي پیژندلي په دغه سی اساس وخت کې فکر کوي چې طالبان په سم مسیر روان دي فکر کوي چې طالبانو ته پکار ده باید په ځینو مسایلو کې نرمښت وخی باید اصلاحات راولي او فکر نه کوي چې وضعیت طالبان په دغه شکل دوام ورکړي دا به دوی ته بیا مشکل پیښوي
واځي خبر ده چې درې کال کې طالبان د دونځین لپاره تل تاکم دي موږ یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري داسې حکومت چې کار حرکت سپارل شوی وي داسې حکومت چې د نړۍ له خوا په رسمیت پیژندل شي په ملګرو ملتونو کې اساس یې ولري داسې حکومت چې د نړۍ هغه مرستندوی ټولنې راجس کې ځکه افغانستان کې دومره اوږده جګړه وه چې دا ډېر وخت اړتیا لري درسته ده چې موږ ډېر مادونه لرو خو دا وخت اړتیا لري موږ باید د نړۍ مرستې راخپلې کړې وای او د ګاونډیو سره خپل بهرنی سیاست او کنه سیاست موازی وای افغانان باید نوې پیښې وطن په زلګونو تنه د ورځې تختی دا ټول لري د دوی حکومتولي پورې کسان ډېر سنځي له نورو حکومتونو ته پاتې دي چې طالبانو یوازې د امنیت په واکله چې امنیت د افغانانو لپاره هغه لومړی کار چې باید ترسره شوی وای خو د دې امنیت نه طالبان باید استفاده وکړي. دا څه ورځ ده چې ټولې چوکۍ طالبانو نیولې دي او د ښځو حقوق چې اوس موږ په یوویشتم قرن کې وو ژوند کوو او دلته ښځې ته په اسلام کې ډېر ارزښت ورکړل شوی ده، ډېر حق ورکړل شوی ده او دا حقوق یې تر اخیستل شوي دي. دا په دې معنی چې دوی خپله د حکومتولۍ موده لنډوي او د نړۍ چې اوس یو کلی ده نړۍ سره سازش نه کوي. ټول اسلامي هیوادونه ورته یو پاتې دي، دوه وارې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ایتان راغلل، هغوی ته هم دې نه جواب ویلې. او بل حکومتولي د دیکتاتوري او د ټوپک په زور نه کیږي. که چیرې واقعا طالبان غواړي حکومتولي کې باید خپل ولس ته رجوع کړي. یو لویه جرګه ډېر اسانه خبره ده چې هم به دا مرور ورونه را په خلاصي او رابسي وطن ته، ځکه موږ ټول ظالمانو قاتلینو ادم کشان نه درلودل. د ګوته په شمار دي د افغانستان د خلکو حق باید ورکړ شي، خلکو تعلیم تحصیل کړی ده او د ښځو ټوله نړۍ د خبرونو سلی کې ګرځېدل او موږ هم ورته شرمی موږ دومره د کلتور برته پاتې خلک نه یو. باید خپل خویندو ته شرایط د تعلیم تحصیل کار آماده کړو.
نو اندر صاحب پوښتنه دا غواړم چې یو دقیقه نور وخت لرو، فکر کوي چې طالبان به دغه ټکو ته چتا سي اشاره وکړي چې جرګه به جوړي تعلیم زمينه به مسايده، فکر کوي چې دوی به بل اخر دا کار وکړي یعنی امیدواري ستورته کنه؟
مو خو يرګلون نه غواړو نه جګړه غواړو، خو په طالبانو کې موګینو چې په رهبری کې داسې کسان ستا چې د خپل مشرانو د دغه فرمانونو په ضد او د خځو د حقوقو د غوښتلو لپاره خپل غږ په وار وار جکړی ده او لمن چې خپل مشرانو ته قناعت ورکړي. او دغه وضعیت چې نه د افغانانو لپاره د منلو وړ ده او نه هم په اسلام کې جایز ده او نه هم د نړیوالو او د اسلامي او غیر اسلامي وضعو لپاره منلو وړ نه ده. افغانستان دوی فکر کوي چې دا زموږ داخلي کورنۍ موضوع ده، هیڅ کنه ده دا چې کورنۍ موضوع ده. د نړۍ ټولې وادونه د افغان ماجونو لاسه په آزاد دي چې ورځ تر بلې تښتي د همدغه افراطي قوانینو د همدغه سي خراب حکومتولۍ چې موږ باید طالبان باید د تیر حکومتونو نه یو ښه تجربه ترلاسه کړي، نه یوازې د خپل لومړي امارت څخه چې څنګه دوی په منډه
کوي. دا مندر صاحب مونږ ویل چې طالبان به بدل شي کنه ستاسو په نظر؟
طالبان که بدل نشي دا به معنی چې افغانستان کې بیا جګړې کیږي او افغانستان کې به د سولې او د ترفاه امنیت ټینګښت مومی.
تشکر اندر صاحب، ډیر زیات مننه کورمودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د پروګرام وخت هم دومره ول تاسې مننه درنو دوستانو. د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. ساسې له پاملرنې مننه کوم. راتلونکي پروګرام ساسې غږ دی په څو شیبو کې پیلیدونکي دی. تر بیا د لا پامن. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د
ممکن دي.